آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ غړی ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي امریکا هر کال په افغانستان کې 50 میلیارد ډالر مصرفوي. دغه جګړه باید پای ته ورسیږي. او د جمهور رئیس مرستیال د ټولو هیوادونو نه درخواست کړی دی چې د هوان ګوایډو د وینزویلا د جمهور رئیس په صفت وپیژني.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ د راپورټونو هم لرو. د عامې روغتیا وزارت د نفوسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
موږ نه غواړو چې زیږونونه بند کړو. موږ غواړو چې د زیږونونو ترمنځ واټن زیات شي.
د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ راکټ وشتل شوی.
دوره جوړان دي دغه مرمۍ ولامله سرکانو ولسوالۍ کې درې تر ماشومان دغه ټپل شوی دي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په اړه کې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ غړی وژل شوی دی. د بلوچستان د ایالت د لورلایی په ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ غړی ارمان لونی ووژل شو. دا څلورمه ورځ به چې ارمان لونی او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د بلوچستان ایالت په لورلایی کې پرلت کړی و. عیني شاهدان وایي چې پولیسو دوه ورځې مخکې ارمان لونی او ملګري یې د ټوپکو قوغندغونو وهلي وو او د پرلت د ختمولو غوښتنه یې کړې وه، خو هغوی انکار کړی و. ارمان لونی د پولیسو په برید کې سخت ټپي شوی و چې نن په روغتون کې مړ شو. په کوټه کې د امریکاغه خبریال جمیل خان وایي چې پرلت کوونکو د ارمان لونی جنازه د پرلت په میدان کې ایښي او د عدالت غوښتنه کوي. د ارمان لونی د ورور تر څنګ د هغه خور وړانګ لونی هم د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله غړې ده. وړانګ لونی امریکاغه غاښنا رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې د مبارزې تر ټولو غټ ملاتړ یې ورور ارمان لونی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ ویلي دي چې دولت به د ارمان لونی د مرګ ځواب وایي. ښاغلی محسن د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو نه غوښتي دي چې تشدد ونه کړي. داوړ ویلی دی چې ارمان لونی پولیسو وژلی دی او د هغه مرګ تر ټولو دردناک خبر یاد کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنیو چارو د وزارت درې لوړ رتبه چارواکي د وظایفو نه لرې کړي دي او درې نور کسان د هغو په ځای ټاکلي دي. د کورنیو چارو د وزارت لومړی مرستیال جنرال محمد جانان بارکزی، ارشد موین، جنرال اختر ابراهیمی او د تروریزم سره د مبارزې رئیس جنرال نجیب امان هغه کسان دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کارونو نه لری کړی دي. د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې دغه اقدام د امنیت د ټینګېدو، د کورنیو چارو په وزارت کې د چارو د ښه تنظیم، د جنایي جرایمو او د تروریزم سره د جدي مبارزې په خاطر شوی دی او د دې کسانو په ځای نور کسان مقرر شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا هر کال په افغانستان کې 50 میلیارد ډالر مصرفوي او زیاته کړې چې دغه جګړه باید پای ته ورسیږي. ښاغلی ټرمپ تیر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي و چې په افغانستان کې روانه جګړه او مصرفونه باید ختم شي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي ماته په سوریه او افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړو نامحدود لګښتونه په میراث پاتې دي. دا جګړې باید پای ته ورسیږي ځکه چې موږ هر کال په افغانستان کې په میلیارډونو ډالر لګو. نو ځکه اوس موږ د سولې خبرې کوو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استازو د مجلس پر رئیس سخت اعتراضونه کړي دي او نانسی پلوسی د یو بد شخصیت په حیث معرفي کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ د سی بی ایس شبکې سره په مرکې کې ویلي دي چې پلوسی د انسانانو قاچاق له پامه غورځولی دی او د سرحد د امنیت لپاره د بودیجې د ورکولو نه ډډه کوي. د امریکا جمهور رئیس د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره سباندې 15 میلیارد ډالر غواړي، خو د اساسو د مجلس دیموکراتو وکیلانو دا مطالبه رد کړې ده. د جمهور رئیس مرسیال له ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې هوان ګایرو د وینزویلا د جمهور رئیس په صفت په رسمیت وپیژني. د وینزویلا د جلا وطنو خلکو سره په میامی کې د مجلس په ترس کې مایک پینس ویلي دي چې اوسنی جمهور رئیس نیکولاس مادورو نشي کولی چې هوان ګایرو او د وینزویلا خلک نور وویروي او یا وکړوي. مایک پینس له مادورو څخه وغوښتل چې د متحده ایالاتو عزم دې نه ازمایي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویلی دی چې واشنگتن به تر هغې بندیزونو ته دوام ورکړي چې په وینزویلا کې آزادي یقیني شوې نه وي. ملګرو ملتونو د 122 میلیونو ډالر غوښتنه کړې ده چې په ختیز اوکراین کې د 2.3 میلیونو بېوزلو خلکو په ژغورنه او ژوندي پاتې کېدو باندې ولګول شي. دا په دغه سیمه کې د کورنۍ جنگ 5م کال دی. د ملګرو ملتونو په راپورټ کې راغلي دي چې په 2014 کال کې په ختیز اوکراین کې د حکومت او د جنايي غوښتونکو او د جدای غوښتونکو ترمنځ چې روسیه ملاتړ کوي کورنۍ جنگ ونښته. په دغه جنگ کې سباندې 3300 تنه وژل شوي دي او 9000 نور ټپي شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. امریکا او روسیا د اتمی وسلو په تړون کې د خپل ګډون په حق لچې د سیاستمدارانو او تحلیلګرانو په نظر د وسلو د رقابت زیاتېدل ښکاري د یو بل غچ اخیستونکو اقدام ګڼل دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې روسیا د ساړه جنگ د زمانې د منځني واټن د توغندیو د تړون نوځي. روسیا د امریکا د اقدام وروسته چې د جمعې په ورځ کړی دی داسې یو ګام اخلي. امریکایي شریکبانو ویلي دي چې دوی دغه تړون لغوه کړ، موږ هم د تړون لغوه کړی دی. د ایران د دفاع وزارت یو لنډه ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې پوځیانو کروس توغندي ازمویلي دي. د خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب د کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې نوې کروز میزایل وخود چې 1300 کیلومتره واټن نشتلی شي. په ویډیو کې چې د ایران د دفاع وزارت په ویبپاڼه کې خپره شوې، په یو دښته کې د دغه میزایل ازمایښت ښکاري. د ایران د دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی د ایران د دولتي تلویزیون له لارې په یوه وینا کې وویل چې دغه توغندي د 1200 کیلومتره واټن له وهلو وروسته په هدف لګیدلی دي. هغه توغندي چې ایران یې لري تر 2000 کیلومتره واټن پورې رسیدلی شي چې په سیمه کې د اسرائیل او امریکا د پوځي اډو په نښه کولو توان لري. خو کارپوهان په دې باور دي چې ایران اکثر د خپل پوځي توان په اړه مبالغه کوي، خو بیا هم د ایران د لرې واټن ویشتونکو بالستیک میزایلو په حق لا اندېښنې شته.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیون اوري. امریکایي چارواکي د روسي مرینا بوتینا د قضیه په حق لا فیصله تسترګې پلار دي. مریا دیش کلنه ده او پلار وايي هغه هر وخت د دواړو هیوادونو یعنی روسیه او امریکا ترمنځ د خو اړیکو کوشش کړي دي. خو امریکایي سرنوالان وایي چې بوتینی په دې اعتراف کړي دي چې د امریکا په سیاست د اغیزو د پاره په دسیسو کې لاس درلود او د بارنیو ګټو د اساس په حیثیت کار کاوه. د جمی در رسیدو له کابله د بوسنیا په کمپونو کې پناه غوښتونکي د سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د نورو نه زیات افغان مهاجر شکایت کوي او د خیریه مؤسسو نه مرسته غواړي چې دغه وخت ورته ډیر سخت ضرورت لري. او ډیر سخت سړی هوا د امریکا په منځنیو او ختیځو ایالتونو کې د ژوند چارې په ټپه درولې وي او به یخ وهلې وي، برق نه وو او د الوتکو پروازونه فسخه شوي وو. خو د جمی په ورځ حال لکه شوه دي. د یخ ټوټې په سین کې چې د شیکاګو د ښار په منځ کې تیریږي رغړي. د نیاګرا فالز اوبه په ځینو ځایونو کې کنګل شوې دي او د ګریټ لیک نیمایي برخه کنګل شوې ده. د امریکا مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د دې هفتې په شروع کې په مرکزی او شمال ختیځو ایالتونو کې د واورې د طوفان رئیس چې د پنځشنبې او جمعې په ورځو کې هوا ډیره یخه وه د کوم یو شکسو د مرګ خبرونه رسیدلې دي. او د نیویارک په ښار کې یو شمیر مسلمانو ښځو د حجاب نړیواله ورځ نمانځلې ده. دوی له ټولو مېرمنو وغوښتل کې او حجاب واغوندي او د مسلمانانو سره تبعیض وغندي. اتلس کلنه مدینه عبدالکریم چې د حجاب په خاطر په ښوونځي کې یو ځل ورباندې ډزې هم شوې وي وایي چې دا هم د نورو انسانانو غوندې یو انسان ده او دا یې حق دی چې د خپلې خوښې کار ته ادامه ورکړي. د حجاب نړیواله ورځ هر کال د فبروري په اوله نیټه د نړۍ په خواو شاملکونو کې 190 هیوادونو کې نمانځل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل په مکرې د خبرونه لومړی رپورت ده. پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د کونړ په ولایت راکټي بریدونه کړي. په بریدونه کې درې ماشومان ژوبل سوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
که څه هم لسیزه واوخته چې له پاکستاني اړخه د ډیورن کرخې ته څیرمه د کونړ یو شمیر ولسوالۍ د درنو توپونو نښه دي، خو تر اوسه لا د دایمي بندېدو چاره ونه شوه. افغان حکومتي مقامات وایي راسن پاکستاني نظامیانې غرنۍ سیمې ولي. څو میاشتې یو څه ارامي وه، خو چارواکي وایي د تېرې اونۍ له پیله بیا ځلې د توپونو ایشتل شروع شوي دي. د کونړ د والي ویان غني مصمم وایي تازه بریدونه د سرکانو، شلتن او اسمار پر ولسوالیو شوي.
دو ورځې وړاندې د دغه مرمیو له امله په سرکانو ولسوالۍ کې درې تنه ماشومان دغه ټپیان شوي دي. په سیمه کې خلکو ته یو شمېر مالي زیانونه هم د دغه مرمیو له امله اوښتي، خو دغه په وقفوي شکل راځي تقریبا د دې اونۍ په جریان کې په سرکانو او دانګام او شلتن ولسوالۍ باندې.
که څه هم دقیق معلومات نشته چې تېره یوه اونۍ کې څومره توپونه ایشتل شوي، خو ولایتي مقامات وایي له دیرشو ډېر توغندي راغلي دي. کونړ ولایتي شورا غړی محمد ساپی وایي ولسي خلک د ډیورن کرخې له پورې غاړې کېدونکو بریدونو په تنګ کړي او ګڼې کورنۍ له خپلو مینو کډوالي شوي دي.
زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت نه، خاص کر جمهور نه، دغه ده چې دغه موضوع ته د پای ټکی کېښودل شي. دغه موضوع دپاره د ډیپلوماتیک مثال لارو چارو نه د حل لار پیدا کی. نور دغه موضوع د کونړ ولسون ته د زغم نه بار ده، ولې چې همیشه لپاره موږ د کونړ ولس د دغه د لندو مرموخ کار شوي وو په مختلفو ولسوالو کې.
ځایي خلک هم وایي نه خو ولایتي مقامات د دغه مسلې چاره کوي او نه د افغان حکومت لړپوړي چارواکي د دغه ستونزې د حل کېدو لپاره لاس په کار کېږي.
د ولس ډېر ځل چغې وکړي، لاریونونه یې وکړ، رسنیو سره وغږېدل، په خپله د ولایتي ادارې د مسؤلینو سره غږېدلې دي. دوی فقط یوازې مطبوعاتي او نمایشي خبرې وکړي، کله کله کې کمپاین شي چې دا اوسنی بهیر دی، خو هیڅ په وړاندې اقدام نه دی ترسره کړی.
هم تیرو څو میاشتو کې د کونړ په خاوره بریدونه درېدلي وو، خو بیا ځل پیالېدلو یې خلک سخت اندېښمن کړي دي. پاکستانی چارواکو تازه په دغه مسله څه نه دي ویلي، خو وړاندې رسنیو ته ویلي چې د ډیورن کرخې له افغان غاړي وسلوال د دوی پر پوستو بریدونه کوي او دویم همغلته خپل دښمن په نښه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي که د افغانستان د طالبانو له استازو سره د سولې موافقه حاصله سوه، نو د افغانستان څخه به ټول امریکایي عسکر وباسي. د امریکا د سنا مجلس په څرګند اکثریت له افغانستان او سوریې څخه په سمدستي ډول د امریکایي عسکرو د ایستلو پلان رد کړی دی. نور تفصیل زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د پنجشنبې په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي که د طالبانو د استازو سره د سولې موافقه لاسلیک شوه، نو دی به د افغانستان نه ټول امریکایي عسکر وباسي. ټرمپ دا څرګندونې د هغو رپورټونو له خپرېدو وروسته کړې دي چې پکې ویل شوي امریکا او طالبان د سولې موافقې یا هوکړې یوې مسودې لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. د دې موافقې له مخې به طالبان په افغانستان کې د القاعدې او داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت مخه نیسي او متحده ایالات به په خپل وار خپل عسکر له افغانستان نه وباسي. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پایتخت دوحې کې له طالبان سره د خبرو نه وروسته په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې دواړه خواوې د نوموړي په قول په اصولي توګه د یوې تګلارې په ټاکلو سلا شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې طالبان به د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي. طالبان هم ویلي دي چې دواړه خواوې به په راتلونکي میاشت کې بیا خبرو ته سره کښېني، خو تر اوسه د اشرف غنی د حکومت سره د مذاکراتو لپاره خپل اراده نه ده څرګنده کړې. طالبان د افغانستان د حکومت اوسني مشران د متحده ایالاتو لاسپوڅي ګڼي او څو وارې له مخامخ مذاکراتو نه ورسره انکار کړی. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنجشنبې په ماښام ناوخته په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظور کړه چې د سنا د مجلس رئیس مچ میکانل او د جمهوری ګوند سرکړه اوړي ملاتړ کو. د دغه منظور شوی مسودې لمخې د افغانستان سوریې نه د امریکای عسکرو د راوستلو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د پلان سخت مخالفت شوی. د سینات مجلس رئیس وایي چې اسلامي دولت او القاعده تر اوسه پورې په افغانستان او سوریه کې ماتې نه ده خوړلې او د امریکا د استخباراتو د مختلفو ادارو د رئیسانو ارزیابي هم ده. که یو دم له افغانستان او سوریې نه امریکایي عسکر راوستل شي او امنیتي وضعیت به په دغه دواړو هیوادونو کې ګډوډ شي او پر متحده ایالاتو باندې به د القاعدې او د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو امکانات په راتلونکي وخت کې زیات شي. په عین وخت کې له طالبانو سره د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د نږدې کېدو سره سم هغه 19,000 افغانان چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ سره د تیرو 19 کلونو په دوران کې کار کړی او د ویزو په انتظار اوس د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. دغه کسان له خپلو کورنیو سره یو ځای امریکا ته د مهاجرت د ځانګړې ویزې منتظر دي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتو په صورت کې دغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو د ورکولو پلان تر اوسه پورې نه دی مطرح شوی. په زرګونو کسان چې د امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او فرهنګي سلاکارانو په توګه کار کو او یا دا وخت هم کار کوي مخصوصي ویزې ورته په پام کې نیول شوی. ترجمانان وایي چې امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په وجه ورته د مرګ ګواښونه شوي دي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د متحده ایالاتو کانګرس د 2014 میلادي کال راهیسې امریکا ته د مهاجرت لپاره د 14,500 افغانانو درخواستونه منظور کړي دي چې فعلاً د خپل کورنۍ سره په متحده ایالاتو کې اوسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د نفوسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دا راپورټ وروسته واوري. خو په شمال ختیځو او شمالي ولایتونو کې د یو شمیر ماشومانو له انرژي څخه کورنۍ او ځینې ډلې ناوړه استفاده کوي. دغه ماشومان هر ورځ په اوسط ډول 200 افغانۍ ګټي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز راپورټ رالېږلی.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي او یا هم خیرات ټولوي د ځینو مافیایي ډلو لخوا سوال کولو ته ګمرل کیږي. د دغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو اکثره اغلا جیبوهانو او نورو کارونو ته تشویقیږي. له دغو ماشومانو څخه د هغو پیسو یوه اندازه مافیایي بنډونه اخلي چې دوی یې د ورځې د بېلابېلو لارو څخه پیدا کوي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ارقامو له مخې په دغه ولایت کې یوازې 1,500 ماشومان په لارو کوڅو کې کار کوي چې 40% یې د ځینو مافیایي ډلو لخوا غلا جیبوهلو او نورو کارونو ته تشویقیږي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو رئیس متی الله متین وایي
40% الا 50% از اینا کسایی هستند که عرفوی هستند و یک تعدادش از طرف بعض باندها سازماندهی میشن.
یو شمیر ماشومان چې په سرکونو باندې ګرځي او کار کوي 80% که مستحق وي، نو 40% تر 50% پورې هغه کسان دي چې د ځینو بندونو لخوا ګمرل شوي دي. نوموړی وایي چې په روان لمریز کال کې 60% د سرغړونو پیښې ثبت شوي چې د سرک پر غاړه کار کوونکي ماشومان پرې تورن دي. په قندوز کې د بشر د حقونو دفتر یو تن مسؤول بسم الله وزیری وایي چې په دغه ولایت کې د سرک د غاړې کارکونکو ماشومانو شمیر نه دی معلوم، خو ځینې کورنۍ ماشومان په کرایه ورکوي.
ډېر ماشومان دي چې د هغوی نه خیر غوښتنې یا د ګدایي رابطه باندې هم استفاده کېږي. لارو کوڅو کې څملوي او هوا ورکوي، بلوښه کوي، ګدایي پرې کوي. دا خلک هم اکثرا دا ماشومان په کرایه باندې نیسي. مثلا ماشوم په کرایه ورکوي چې د ورځې 300 روپۍ مطلب دی یا 200 روپۍ روپۍ کڅوړه چا ته پیدا کړی. د دغه ماشومان ګرځي خیرات ټولوي، یا دا چې سړک په غاړه باندې څملوي مواد مخدر ورکوي، یا بله بې وشکنده مواد ورکوي. دوی مثلا یخو ګرمي تاثیر ته نه کوي، تر دغه پر بوځي باندې ګدایي کوي.
هغه زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ او مافیایي کړۍ هم له ماشومانو ناوړه ګټه اخلي.
ځینې ځایونو کې مثلا خپله کورنۍ هم ځنډس کورنۍ دي، دوی ډېر لږ دي، کار نه کوي. دغه مشران یې مثلا دوی مجبوروي چې بازار ته ووځي، ګدایي وکړي، خلکو ته لاس ووږدي او پیسې راټولې کړي.
بسم الله وزیری وایي چې زیات وخت د ماشومانو حقوق کورنۍ تر پښو لاندې کوي او د 2 روپو د پیدا کولو لپاره د هغوی حیثیت ته زیان اړوي.
زیات فکر چې د ورځې 200 300 یو نیم سل یو سل اتیا دوه سوه خو او ساته هینا زیاته شاید روزمره دسته پیسې پیدا کی زلی دسته کورانی دې ترچېږي خود ما شمان یو وسیله ګرځي چې زو به کار په کور کې نه سره ته زلا شي او ګوت کولی شو خپل څنګه واچلا یا ګدایي کوا یا د موټر ساسي کوا یا کور نه څه دام خدای قانون نو دې ما شمانو دې تخون سره روانه ده چې دوی انرژي نه منفي ګټه شي چې په چا مدرسې ته وي خیره غوښتنه ده کټایي
هغه ما شمان چې پلرونه یې هم کار کوي دوی هم مجبور دي چې په بازار کې کار وکړي او کورنۍ ته یو څه یوسي
هزار د خونه مې بریم د خونه مې تیم بوز وای بس وخت خونه مې
روزانه رنگ مولي مې کنو روز 1.5 سر به کار مې کنو د خونه مې بریم تا کرنون کنن
د بشر د حقوقو مسولین په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ماشومان وضعیت د اندېخنی وړ ګڼي او زیاتوي چې د سیمې شاو خوښ پېته فیصد خلک د فقر تر کچې ټیټ ژوند کوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د عام روغتیا وزارت په افغانستان کې د نفوسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لېږلی
د افغانستان اقتصادي ودې ټولنیز حالت او د افغانانو د اقتصادي ژوند څرنګوالي ته په پام لرنې په دغه هیواد کې د نفوسو د ودې کچه په بېساري ډول مخ په لوړېدو ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2018 کال د سروې له مخې هر کال افغانستان له 2% څخه پورته د نفوسو وده درلوده او دا هیواد د نفوسو د چټکې ودې په برخه کې د نړۍ د هیوادونو په سر کې ځای لري د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د شنبې په ورځ د کورنۍ د تنظیم لپاره د ژمنې د تازه کولو په نوم د کورنۍ د تنظیم پروګرام ملي غونډې ته وینا کوله وویل د نفوسو د ودې روان وضعیت ته په کتو تر راتلونکو 24 کلونو پورې به د افغانستان نفوس له 6 میلیونو څخه هم پورته شي ښاغلي فیروز د افغانستان اقتصادي وضعیت او محدودو سرچینو ته په اشاره وویل چې د نفوسو د زیاتوالي روان بهیر به په راتلونکو کې د روغتیا پوهنې او نورو ټولنیزو چارو په برخه کې افغان دولت او ولس له ستونزو سره مخامخ کړي موږ نه غواړو چې زیږونونه بند کړو موږ غواړو چې د زیږونونو ترمنځ واټن زیات شي کله چې د زیږونونو په منځ کې واټن زیات شي د میندو روغتیا ښه کیږي د پرله پسې زیږونونو له امله د میندو د مړینې کچه راټیټیږي د ماشوم خواړه ورسره ښه کیږي ماشوم روغ رمټ راځي له دې لارې خوارځواکي او د مور او ماشوم د وینې کموالی له منځه ځي په 2002 عیسوي کال کې په افغانستان کې د کورنۍ د تنظیم یا فیملی پلاننګ له پروګرامونو څخه د استفادې کچه 100% ته رسیدله د روغتیا وزیر وویل چې په اوس وخت کې دغه کچه په کورنیو کې 40% ته رسیږي او هڅې روانې دي چې تر 2000 عیسوي کال پورې له دغو پروګرامونو څخه د استفادې کچه لږ تر لږه 30% ته لوړه شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق استازي ډاکټر بنت نادینا بنګي په دغو مراسمو کې وویل چې د کورنۍ د تنظیم د پروګرامونو د تطبیق په برخه کې به د افغانستان له دولت سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي دا کورنۍ د تنظیم پروګرام نه یوازې د میندو او ماشومانو ژوند خوندي او پیاوړی کوي بلکې دا د خلکو اقتصاد هم پیاوړی کوي دا د فقر او بېوزلۍ د کچې په راټیټولو کې هم مرسته کوي او د کورنۍ او ټولنې او ملت د اقتصادي ودې لامل کیږي لا تر اوسه په افغانستان کې د نفوسو کره شمېرې معلومولو په اړه سروې نه ده شوې خو د مختلفو ادارو لخوا د وړاندې شویو شمېرو له مخې په دغه هیواد کې د نفوسو کچه د 150 او 150 میلیونو ترمنځ اټکل شوې ده په افغانستان کې د زیږونو ترمنځ د واټن مسلې او د امیندوارۍ پر مهال د میندو او ماشومانو خوړو ته نه پاملرنه او په کم عمر کې د نجونو ودول د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې اصلي لاملونه ګڼل کیږي د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس په 2013 عیسوي کال کې په هرو زرو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 1 کال څخه ټیټ وو 90 تنه یې مړه شوي او له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو له شمېرې 46% یې په مزمنه خوارځواکۍ اخته شوي دي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
قدر من اوریدونکو اوس به یو رپورت واوري چې د امریکا غږ خبریالي لایبی یوسفزی د پېښور د موزیم په حق له را لېږلې دی
یو کان تهذیب او ثقافت چې څومره زړیږي نو ها عمره ورکېدو ته نږدې کیږي دغه ثقافت ژوندی ساتل لپاره میوزیم یا عجائب خانه یو لوی حیثیت لري
میوزیم چې کمی اصل کې میوزیم یو شانتی زمونږ یو ثقافت یو علمبرداری یو ثقافت یو عکس داس میوزیم مونږ ته ښیي چې مونږ چې کوم پاسټ مطلب چې کوم مونږ پاسټ کې څنګه یوز مونږ سونا سیولایزډ وو زمونږ څه ایکټیویټیز مونږ څنګه مطلب اوسېدو زمونږ ریچ کلچر څه وو زمونږ کلچر څه وو نو هر څه مطلب دا چې کوم دی دا یو میوزیم یو شانتې دا اکسی زمونږ چې کوم مونږ تاریخ کې مونږ تیر شوي یو
پیښور عجائب خانه هم هغه عجائب خانو څخه یو ده د پخوانی او تاریخي مجسمو او ځانګړتیا له وجې په ټوله نړۍ کې پیژنګلو لري دا عجائب خانه په 1926 کې د ملکه وکټوریا په یاد کې جوړ کړې شوه
د ریچ مطلب سکلپچر یې سړي ریچ هغه مټیریال راځي هغه ګندارا آرټ دی او په خور میوزیم کې سب ټول نقټ کلیکشن چې کم گراوند فلور دی ټول ډیر پارا ریزرو دی
دا پیښور عجائب خانه په دوه برخو اړه لري چلومبه برخه کې د ګندارا او بدمت تهذیب شاوخوا سوار لزر پورې قیمتي آثار موجود دي دا شان د عجائب خانه په دویمه برخه کې زیاتر اسلامي آثار شتون لري چې پکې د کتابونو کلمي نسخې د جنگونو سامان لکه توره ټوپک او داسې یو شمېر کامونو د لاس جوړ آثار موجود دي
لکه خلکو ته معلومات وشي چې کم اسلامی کم دور دے آئے کہ مکمل ہسٹری دا دین علاوہ چھ کم دا بدھ مت یو لیا ہسٹری دا اسپیشلی لے ٹورزم حوالے سرا کم پشاور میوزیم دے دا انریش دے
دا میوزیم قتل لپارا ہر کال زرزئی علس نا علاوہ پلکنو بہرانی خلق رازی کم کچ زیاد تر دا بدھ مت منون کی شامل دی دوی دا دوی نا خوندو مخلی او زدکڑے ہم کوی
I learned
دا تیشاوایز نادر زو تایوان او دزمه په پاکستان کې ولنی زنه ما په ټکسلا کې د بدمت ډېر مجسمه وکټلې ما ور دیلو چې په خور کې د ګندار یو بل لوی مرکز دی د عجائب خانه کې چې ټول مجسمه وینم نو زما خیال دی چې د ټولو عجائب خانو په نسبت دلته د بودا مجسمه ډېر دي نو زه په یقین سره دا وایم دا د زده کړې یوه مهمه اداره ده
پیښور عجائب خانه کې د زرګونو کالو زاړه او تاریخي شیان په نظر راځي کوم نه چې د بیلابیلو تهذیبونو شناخت په اسانه کېدی شي
آخره کې د سو خبرونو غټه کې وری جمهور رئیس اشرف غنی د کورنۍ چارو د وزارت درې لوړ رتبه مامورین له وظایف لري کړی او درې نور کسانې په ځای ټاکلې دي د کورنۍ چارو د وزارت لومړی مرستیال جنرال محمد جانان بارگزی ارشد امنیتی موین جنرال اختر محمد ابراهیمی او د تروریزم سره د مبارزې رئیس جنرال نجیب امان هغه کسانې چې جمهور رئیس له کارونو لري کړی دي د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې دغه کسان د امنیت د ټینګېدو په خاطر له کارونو لري شوي د چارو د ښه تنظیم جنایي جرایم او د تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره د کار لري شوي دي او په ځای نوي کسان مقرر شوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي امریکا هر کال په افغانستان کې 50 میلیارد ډالر مصرفوي او زیاته یې کړ چې دغه جګړه باید پای ته ورسیږي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استازو د مجلس پر رئیس سخت اعتراضونه کړي دي او نانسی پلوسی د یو بد شخصیت په حیث معرفي کړې ده د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د ټولو هیوادونو درخواست کړی دی چې هوان ګایرو د وینزویلا د جمهور رئیس په صفت په رسمیت وپیژني د وینزویلا د جلا وطنو خلکو سره په میامی کې د مجلس په ترڅ کې مایک پنس ویلي دي چې اوسنی جمهور رئیس نیکولاس مادورو نشي کولای چې هوان ګایرو او د وینزویلا خلک نور وکړوي امریکا او روسیا د اټومي وسلو په تړون د خپل ګډون په حق له چې د سیاست مدارانو او تحلیلګرانو په نظر د وسلو د رقابت زیاتېدل کوي د یو بل نه غچ اخستونکو اقدام غړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبه په ورځ ویلي دی روسیا د ساړه جنگ د زمانې د منځني وټن د توغندیو د تړون نه وځي د ایران د دفاع وزارت یو لنډه ویډیو خبره کړې ده او ویلي دی چې پوځیانو کروز توغنده از مایله ده امریکایی چارواکی د روسیې ماریا بوتینا د قضیه په حق له فیصلې ته سترګې پلار دي ماریا دیش کله نه ده او پلاری وایي هغه هر وخت د دواړو هیوادونو یعنی د امریکا او روسیې ترمنځ د خو اړیکو کوشش کړی ده
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونو په همدی ځای پای ته ورسېدل کولای شئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120216919 باندې زنګ ووهئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.